امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنی خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په کابل او د افغانستان په ځینو نورو ښارونو کې د جمهور رئیس ټرمپ او اسرائیلو په خلاف احتجاجي مظاهرې وشوې د امریکا خارجه وزیر ډاکټر حسن غوښتنه کړې چې روسیه باید خپل قواوې له کریمیا او ختیځ یوکراین نه وباسي او په جنوبی سودان کې د جمهور رئیس سلواکر او د هغه د یغی شوی پخوانی مرستیال ریک ماشر د طرفدارو قوتو ترمنځ خونړۍ نښتې روان دي
تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس په خلاف مظاهره شوې
تکبیر
په هلمند کې د مخدره موادو څو فابریکې په هوایي بمباریو کې تباه شوې
د دشمن درې کمپنۍ چې دا هم د منځته
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي
د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د پیژندلو د اعلان په تعقیب نن د جمعې په ورځ په کابل کې مظاهره وشوې
تکبیر نعره تکبیر زنده باد اسلام
د افغانستان د حکومت په شمول سیاسي مشرانو او د پخوانیو مجاهدینو ګوندونو سخت عکس العمل ښودلی او د امریکا د حکومت د اقدام غندنه کړې ده د جمعې د لمانځه وروسته د کابل په څو جوماتونو کې خلک راټول شو او د کابل د ښار د زرنګار په پارک کې هم یو غټه مظاهره وشوه مظاهره چانو د امریکا او اسرائیلو بیرغونه وسوځول او د ټرمپ څیرې ته اور واچو په عین وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي بیانیه کې وایي چې جمهور رئیس اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیر ماښام په ارکې د ټرمپ د ادارې لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا د سفارت د لیږلو د اعلان نه وروسته د افغانستان د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره مشورې کړې دي د افغانستان مشرانو دغه پریکړه یوه اړخیزه پریکړه وبلله او ویل چې حکومت پرې خوشی نه شوی دی د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو او طالبانو په خپلو بیانونو کې د امریکا د جمهور رئیس غندنه کړې ده او د ناوړو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ وړم ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو او تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په تعقیب په واشنگټن کې د امریکا خارجه وزارت نن د جمعې په ورځ په یو بیان کې له ټولو امریکایانو نه چې د نړۍ په هر ګوښه کې اوسېږي غوښتلی دی چې له احتیاط نه کار واخلي اشق الله رحیمزی تاسو ته په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه دراوړئ
د بهرنی چارو وزارت د اسرائیل په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې امریکایانو ته توصیه کړې ده چې د بې ځای ګرځېدون نه ډډه وکړي اسرائیلو د فلسطینیانو د احتمالي احتجاجي مظاهرو له ویرې په ځینو ښارونو کې اسکار اچولې دي چې د ضرورت په صورت کې د پولیسو سره مرسته وکړي د ټرمپ د اعلان وروسته په بیت المقدس کې د امریکا جنرال قونسلګری هم د خپلو ټولو ډیپلوماتیکي پرسونل او کارمندانو نه غوښتي دي چې ختیځ بیت المقدس او د اردن د سیند لویدیځ غاړې ته دي د فلسطینانو تر کنټرول لاندې سیمو ته سفر نه کوي فلسطینیانو په رام الله بیت لحم او په ځینو ښارونو کې نن د جمعې په ورځ د غټو احتجاجي مظاهرو اعلان کړی و په ځینو نورو آسیایي هیوادونو کې هم د متحده ایالاتو پر ضد د جمعې د لمانځنه وروسته احتجاجونه وشول امریکایي چارواکو له خپل اتباعو نه غوښتلې دي چې د خپلو ځانونو د امنیت خیال وساتي اشق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
داسې معلومیږي چې د امریکا هوایي قواو د هلمند په ولایت کې د طالبانو د مخدره مور تولید پټ ځایونو ته د سختو بمباریو په دوران کې غټه ضربه اړولي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګن نن د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته هغه تصویرونه وښودل چې د سمندري پوځ اف اے 18 ډوله سوپر هارنیټ جټ الوتکو په هلمند کې د طالبانو په پټو مرکزونو باندې د بمباری په دوران کې اخیستلی. پنټاګن وویل چې دغه پرلپسې هوایي بریدونو په نتیجه کې د طالبانو مستقیمو کلنیو عوایدو ته برابر 4 میلیونه ډالره نقصان اوښتی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر څو چې روسیا له کریمیا او ختیځ یوکراین نه خپلې قواوې راونباسي متحده ایالات به پرې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې نه کړي. ټیلرسن دا خبره په وینا کې د اروپا د امنیت همکارۍ سازمان یا او اس سی د خارجه وزیر رانو د غونډې په دوران کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د ځینې ملاقات په وخت کړی. د امریکا خارجه وزیر روسیا په ختیځ یوکراین کې د یاغي قواو په اکمالولو باندې تورن کړله او ویل زموږ لپاره دا خبره اولیت لري چې په ختیځ یوکراین کې تشدد پای ته ورسیږي او د منسک په موافقه باندې عمل وشي. خو د روسیې خارجه وزیر په ځواب کې د تشدد ټوله پړاو ملامتیا د یوکراین د حکومتي قواو په غاړه واچوله. د امریکا د فدرالي محکمې قاضي هغه سپین پوستي افسر ته د 10 کالو د بند سزا واوروله چې د جنوبي کارولاینا په ایالت کې په 2015 میلادي کال کې د والټر سکاټ په نامه یو بې وسلې تور پوستي ځوانشتلی او وژلی و. د مایکل سلګر په نوم دا افسر د 100 تنو هغو پولیسانو په جمله کې شامل و چې قاضي ورته د تور پوستي ځوان د وژلو په پیښه کې د لاس لرلو له امله د قید مختلفې سزاګانې واورولې. د دغه پیښې په تعقیب خلک راپاڅېدل او د جنوبي کارولینا په مرکز چارلسټن کې مظاهرې وکړې او د انصاف غوښتنه یې وکړه. او د جنوبي سودان حکومت پر خپل وسلوالو مخالفانو باندې تور لګولی دی چې د عاید سیند په ایالت کې د ایالتي اسمبلۍ یو غړی چې د حکومت طرفدارو د سیاسي ملحوظاتو په بنا وژلی. خو یاغیانو چې مشري د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال ریک ماشر په غاړه د حکومت تورونه رد کړي دي. د ایالتي اسمبلۍ غړی جیکوب کیوانس په یوګاندا کې د چهارشنبې په ورځ نامعلومو ټوپکوالا وویشت او مړې کړ. په جنوبي سودان کې په 2013 میلادي کال کې د جمهور رئیس سیلوا کیر او د هغه د مرستیال لیک ماشر د طرفدارو قوو ترمنځ په خونړیو جګړو کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي او یا ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د ماشر قواو د حکومتي عسکرو سره تېر هفته د عید سیند په ایالت کې خونړۍ نښتې کړې وې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د جمهور رئیس لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د منلو او دغه شهر ته د امریکا د سفارت د لیږلو د پریکړې د غندنې لپاره نن د جمعې د لمانځه وروسته په کابل کې لاریون سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او ولایتونو کې مظاهرې په سوله ییز ډول پای ته رسیدلې. په دې باره کې پام وکړئ له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د منلو او دغه ښار ته د امریکا د سفارت د لیږدولو پریکړې ته د نورو یو شمېر اسلامي هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د افغان حکومت په ګډون یو شمېر سیاسي او د پخوانیو مجاهدینو ګوندونو سخت غبرګون ښودلی او د امریکا د حکومت دا اقدام یې غندلی دی. د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ادارې دغې پریکړې د غندلو لپاره نن د جمعې د لمانځه وروسته د کابل د څو جوماتونو مخې ته لمونځ کوونکو لاریونونه وکړل. د کابل زرنګار پارک کې دغسې یو لاریون په ترڅ کې لاریون کوونکو د امریکا او اسرائیلو بیرغونو د سوځولو تر څنګ د امریکا د جمهور رئیس جوړې شوې سیلې ته هم اور واچو. لارین کوونکو ویل چې هیڅکله ورته دا د منلو نه ده چې بیت المقدس دی د اسرائیلو پایتخت وي.
بیت المقدس د مسلمانانو قبله وا او دا او موږ ورته احترام او درناوی لرو. هیڅ کلام موږ دا نه سو منلای چې بیت المقدس کې د يهودو او اسرائیلو د زینستین رژیم هغه مرکز وي.
د ولسی جرګې او غړي مولوی شهزاده شاهد دغه لاریون ته په وینا کې د امریکا د جمهور رئیس د پریکړې د ناوړه عواقبو په هکله خبرداری ورکوي. ویل چې دغه دا پریکړه به د نوو جګړو پورته لمن ووهي.
موږ د دغه ځوانانو په توسط غواړو چې د امریکا
مسلمانانو وروڼه علماو نه غواړو د خپلو مخالفینو نه غواړو چې په افغانستان کې جنگونه بند کړي افغانستان کې جنگونه بند کړي افغانستان کې وحدت وساتي د افغانستان مسلمان ملت سره لاس ورکړي
لارین کونکو د امریکا پر جمهور رئیس غږ وکړ چې په خپله پرېکړه دې بیا کتنه وکړي په کابل کې دا لاریون په سوله ییزه توګه پای ته ورسېد د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د وین مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه وروسته په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې شوي لاریونونه په سوله ییزه ډول پای ته رسېدلي دي خو ښاغلي رحیمي وویل چې د ننګرهار ولایت د مومندري په ولسوالۍ کې جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال یو بم چاودېدلی چې د جومات امام یې وژلی او نهه نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي
له بده مرغه د افغانستان دښمنانو د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ اړوند د سلطان خېلو مدرسې په جومات کې د لمانځه پر مهال په ممبر کې د ځای پر ځای شویو انفجاري توکو په ترڅ کې له بده مرغه د جومات ملا شهید شوی دی او نه نفر نور هم ټپیان لرو چې سیمه ییز روغتون ته دوی استول شوي دي او د ډیرایو صحي وضعیت چې دی هغه د اندېښنې وړ نه دی
په کابل کې دغه لاریون د مخه د افغانستان جمهور ریاست په بیان کې ویلي چې تیر ماښام یو شمېر پخوانیو جهادي او سیاسي مشرانو پارک د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په یو مشورتي غونډه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو او دغه خارته د امریکا د سفارت د لیک د پریکړې په هکله د افغان حکومت د دریځ هرکلی کړی دی افغان حکومت تېره ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې سره مخالفت وښود او دغه پریکړه یې وړخیزه وګڼله او وویل چې افغان حکومت په دې پریکړه خواشینی شوی دی د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو طالبانو هم په جلا جلا بیانونو کې جمهوری سترپ د پریکړې د غندلو ترڅنګ دغه پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړې د امریکا جمهوری د تیرې چهارشنبه په ورځ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژند او د امریکا بهرنی چارو وزارت د تل ابیب څخه دغه خارته د سفارت د لیک لپاره د اقداماتو لارښوونه وکړه د امریکا د جمهوری دا پریکړه په نړۍ کې د مسلمانانو د سخت غبرګون سره مخ شوې ده
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ په سلګونو خلکو نن د جمعې د لمانځه څخه وروسته د پکتیا په ګردیز ښار کې مظاهرې کړې او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لورې د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د نومولو پریکړه غندلې ده د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا راپورټ رالېږلی دی
وروسته له هغه چې د امریکا متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیلو پایتخت ونوماوه دا پریکړه د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمیر نور اسلامي هیوادونو له غبرګون سره مخ شوه په همدې ترڅ کې نن د افغانستان د ځینو نورو ښارونو ترڅنګ د پکتیا په ګردیز ښار کې هم سلګونو خلکو د جمعې له لمانځنه وروسته مظاهره وکړه دوی د امریکا اسرائیل او د هغوی د متحدینو پر ضد شعارونه ورکړل مظاهره کوونکو د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس نومول په سختو الفاظو وغندل او د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړې د اسلام او د ټولو اسلامي نړۍ خلاف عمل وباله
دا زموږ د دین او د قران سره مخالفت لري خو له دغه ځای څخه زموږ د یو مسلمان په صفت دا आवाज د کفارو ته چې زموږ د دین او زموږ د اسلام حفاظت الله تعالی کوي
د غولاریون کوونکو د افغان ملي والد حکومت له هغه دریس څخه هم لاتړ وکړ په کوم کې چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د نومولو په اړه غبرګون څرګند کړی د ارګ پی او اعلامیه کې راغلی چې د ملي والی حکومت او افغان ولس د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره د یو خپلواک دولت لرلو په مخه د فلسطین د خلکو د برحق غوښتنو د تامین غوښتونکي دي په همدې ترڅ کې د ګردیز مظاهره کوونکو پر افغان حکومت غږ وکړ چې پر امریکا د فشار راوستلو لپاره له هغه هیواد سره شوی امنیتي تړون له منځه یوسي او هر ډول سیاسي روابط ورسره قطع کړي
زنده باد فلسطین مار به اسرائیل
په افغانستان کې د امریکا د څومره سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې لري د افغانستان مجاهد ولس او دغه لارې په وټي غواړي چې په کلي شکل باندې لغوه اعلان شي
ما از حکمت وحدت ملی خواهان لغو پیمان همنتی با ایالات متحده امریکا هستیم ملت افغانستان یک ملت مجاهد است ما به صفت فرزندان مجاهدین از هیچ نوع مبارزه دریغ نخواهد کرد
په ټولیز ډول اسلامي نړۍ بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرخه بولي د څېړونکو په وینا ښایي په دې سره د لویدیځ نړۍ پر اوسیدونکو بریدونو او دغه راز په ټول منځني ختیځ کې د شخړو پراخولو ته لار پرانستل شي ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغان او نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا په جنوبی ولایت هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس پر فابریکو بریدونه کړي او درې لوی فابریکې له منځه وړي دي. په تیرو درو اونیو کې چې د نړیوالو ځواکونو او افغان قواوو له لورې د نشه یي توکو د تولید پر فابریکو بریدونه پیل سوي، د نشه یي توکو ټولې 12 فابریکې له منځه وړل سوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو سره د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی منابع هم وچ سوي او په دې ولایت کې د جګړې شدت کم سوي. له نوموړي سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې.
مهرباني قومندان صاحب احمدزی، د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا د مخدره موادو ځینې فابریکې تر حده پلان راغلي او یا هم د دولت مخالفینو ځینې غونډې، جزئیات څه شي دي؟
د کجکي په ولسوالۍ کې د دشمن درې کمپنۍ چې هغه کې مواد مخدر ټولوله او دا غږ سره د دې ترافیک کوي، دا هم د منځه تللی. د تیر په ډول باندې موږ د میوند سپر نه نمبر عملیات په سنگین ولسوالۍ کې پیل کړی دي، چې خوشبختانه د دشمن درې مهاله چې دوی تجمع درلوده هغه د زموږ د مشترک قواوو لخوا څخه بمبار شوله، چې کاملا دشمن سخت تلفات لري. کره شمېره یې تر اوسه پورې نه ده معلومه. استخبارات په دې اړونده کار کوي او په تیرو اتو میاشتو کې موږ 400 هوایي بریدونه پر دشمن باندې د هلمند په مختلفو ساحو کې اجرا کړي دي. دشمن جنګي طاقت د لاسه ورکړی دی او کاملا په بدرو کې دي.
د مخدره موادو په نشه کې د پدیروسي کې زیات سوي دي. د مخدره مواد د بین الملل قوا او له طرفه په نشه کېږي ک په مشترکه توګه
دا یو مشترک اپراسیونونه پر دې باندې کار کوي، یو مشترک کوارډیناسیون په توسط باندې د منځ وړ کېږي. او تاسو معلومه ده چې د دشمن د بین الملل تروریزم په مجموعي شکل باندې د دوی دا یو ډیره مهمه مالی منبع و نو په دې لحاظ دا تصمیم نیول شوی دی چې په هر ځای کې د دوی کمپنۍ ولیدل شي او د دوی هغه کاروانونه د مخدره موادو کشف چې زموږ د هوایي قواوو لخوا څخه یا د همکارانو د ایثار لخوا څخه هغه به موږ د هدف لاندې نیسو.
تاسو همیشه وایست چې مخدره مواد د جنگ مالی منابع تمیلوي. د دوغو هوایي بریدونو څخه چې تاسو د نشي توکو د تولید یا پروسس پر فابریکو کوي، د جنگ په شدت کې څومره تغییر راغلی؟
ډېر تغییرات راغلي. تاسو وینئ چې زموږ عملیاتونه پای در پای د هلمند په ټوله ساحه کې مشترک او افغان امنیتي قواوو ادامه لري او د دې وڅنګ ته تاثیرات پر دشمن پر ګروپونو ډېر زیات شوی دی. دوی په شکل آزاد کښت گزار نشي کولای، هغه توانایي دوی د لاس ورکړی ده. د دې وطن ته چې موږ د مخدره توکو کمپنۍ په نشه کوو، د دوی کراګاوي، د دوی پټنځایونه، دشمن پر سیار قوت باندې هم موږ مختلف افغان هوایي ځواکونه په حمایت عارف هم بریدونه اجرا کوو.
په هلمند کې یو تعداد ولسوالۍ د دولت د مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. اولته هم د مخدره موادو کاروبار، تجارت، دا مسایل شته. په دغو عملیاتو کې دې ته څونه توجه کیږي چې هغه د دولتي قواو له لاسه وتلي ساحې چې په تیرو څو کالو کې په مسلسله توګه د لاسه وتلي د بیت تر حاکمیت لاندې راځي؟
لکه د ناوې ولسوالۍ نیول، د ناجلي ولسوالۍ لاره نیول او هم چنان ګرمسیر ته زمینه مساعدول، دغه سي په تدریج سره به دا عملیاتونه ادامه پیدا کړي. نو ورځ تر بله به انشاء الله تاسو شاید د حال اوسئ چې هغه سیمې چې فعلاً زموږ ته حضور نشته هغه هلته به موږ خپل قوتونه ځای په ځای.
دغه صاحب کوم صاحب وي دقیقا کې تاسو یاد وری وکي؟
دا تیزی عملیات چې جریان لري هم دا په خاطر د آزادولو د باز سیمو دي او پر راتلونکي به تاسو چې د نوزاد ولسوالۍ او هم چنان د په استقامت د کجکی به تاسو ډېر په شتون وویني.
ډېر زیات تشکر کوم نن صاحب، ژوندای اوسئ، سلامات.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، چین، پاکستان او برما د دایمیر بخشا بند درې غټې هایدرو الکترونیکی پروژې چې ټاکل شوی و د چین په مالی او تخنیکی مرسته د 60 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ سي یو ناڅاپه فسخ کړي. د نوی ډیلی څخه د امریکا ژغ د خبریالې انجانا پاسری چا رپورټ سید سلیمان شاه تاسو در اوریوي.
پاکستان، برما او نیپال د تیرو دو هفتو په لږه موده کې دا خبره ومنله چې د برېښنا د تولیدولو درې غټې پروژې چې ټاکل شوی وه د چین څو ساختماني شرکتونو په دغه هیوادونو کې د برابر 60 میلیارد ډالرو په لګښت بشپړې کړي فسخ شوي دي. چین غوښتل چې دا درې واړه هایډرو الکتریکي پروژې به بیلټ اینډ روډ انیشیټیو یا د کمربند او سړک د ابتکار یوه برخه وګرځي او د سیمې هیوادونو ترمنځ به د همکارۍ د پراختیا سبب شي. څېړونکي وایي چې چین د اقتصادي ملحوظاتو په بنا خپل نظر بدل کړ او په چوپه خوله د دې پروژو نه د وتو پرېکړه وکړه. ظاهرا چین دې نتیجې ته رسېدلو چې دغه پروژې څه ګټه نه ورکوي او ښه به دای چې ځان ورنه په کراره وباسي. پاکستان ویلي چې د پروژې د فسخ کېدو یوه غټه وجه دا وه چې د چین لخوا وړاندې شوي شرایط ډېر سخت وو او منلی نه شو. چین د پاکستان نه د پروژې د بشپړېدو په بدل کې د 14 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د نیپال د صدر اعظم مرستیال کمال تاپا هم ټویټر له لارې په داسې حال کې چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پروژې د فسخه کولو اعلان کاو. د چین یو غټ شرکت چې 3 کاله پخوا یې دغې پروژې په بشپړولو باندې کار پیل کړی و په دې تورنه کړله چې په کاري پلان کې مالی ګډوډي موجود وه. هغه وویل چې نیپال نور له دغه شان غټو پروژو سره هیڅ علاقه نه لري. میانمار یا برما هم په خپل وار اعلان وکړ چې د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت هایډرولوژیکي پروژه چې یو چینایي شرکت ورباندې کار کوو فسخه شوې او کارونه بند شوي دي. د چین دغه ناڅاپي پریکړه شاید چې د ګاونډیانو په سترګو کې د هغه هیواد اعتبار په جدي توګه کم کړي، ځکه چې چین د امریکا او اروپا په شمول حتی په پرمختللو لویدیځو هیوادونو کې د غټو غټو انکشافي پروژو د شروع کولو پلان لري. د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټونو له مخې دغه هیواد د اوبو د لګولو او برېښنا د پراختیا دولتي ادارې یا وابډا رئیس مزمل حسین د پاکستان د حکومت د پبلک اکاونټس یا د دولتي محاسبې د کمیسیون غړو ته دا خبره کړې چې د دې پروژې په بدل کې د چین مالی غوښتنې د پاکستان په ملي ګټه نه وي. بېله دې نه چې موږ سره مشوره وکړي چین د پروژې نه وتلی دی او بېله او زموږ له مشورې نه بغیر له پروژې نه وتلی. خو یو هندي کارپوه هیماشو تاکر چې په نوې ډیلی کې د جنوبي لویدیځې آسیا د بندونو، سیندونو او ولسونو د شبکو په نوم د یوې تحقیقاتي موسسې مشري په غاړه لري وویل چې پاکستان د چین یو غټ انډیوال او حلیف دی او ډیره ناممکنه خبره ده چې د چین له مشورې پرته به پاکستان د دې پروژې نه د وتلو تصمیم ونیسي. حتما دغه کار یې د چین په غوښتنه کړې. خو دوم هغه وویل چې چین او پاکستان خو دومره نږدې دي چې دواړه ځانونه د فولادي ورونو په نوم یادوي. په نوې ډیلی کې د پالیسۍ د تحقیقاتو د مرکز یا سی پی آر کارپوه زبر سنگ امریکا غک تا په ډیر څه بعد ویل
اس فار اس پاکستان از کنسرن دی ریلی وانټ دیس فاینانسینګ فور دیس پروجیکټ.
تر هغه چې د پاکستان خبره ده حتمانه د دې پروژې د بشپړېدو تمنا لرله. د پاکستان د حکومت د مامورانو څرګندونې اعتبار نه ښکاري، ځکه چې د چین د انکار نه وروسته پاکستانی چارواکو آسیایي بانک او نړیوال بانک ته مراجعه کړې وه چې پیسې ورنه واخلي، خو دواړو غوښتنه نه منلې. د چین د پریکړې یو وجه د هم کېدای شي چې دغه سیمه له کشمیر سره څیرمه پرته ده او هند په دې اړه حساسیت لري. هند څو ځلې د چین مشرانو ته ګیله کړې وه. چین او په عین وخت کې چین نه غوښتل چې داسې انتباه ورکړي چې بغیر مستقیمه توګه پر کشمیر باندې د پاکستان د دعوا ملاتړ کوي. زورور سنگ ویل یو بل مهم دلیل یې دا هم کېدای شي چې چین اوس پوله ټوله توجه افریقا او لاتین امریکا ته ګرځولې. فکر به کړی چې په دې ډول بې ګټو پروژو باندې باید خپله سرمایه ضایع نه کړي. چین نه غوښتل چې پاکستان له خجالت سره مخ شي، نو ځکه ښکاره اعلان ونه کړ او په چوپه خوله ووت. د هایډرو الکتریکي پروژو د فسخ کولو یوه بله وجه دا هم ده چې د نړۍ حکومتونه اوس دې نتیجې ته رسېدلې دي کومه برېښنا چې د اوبو نه لاسته راځي څو چنده د هغې برېښنا قیمته تمامېږي چې د ډبرو سکرو او یا نورو منابعو نه لاسته راځي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیګریټو د څکولو تاثیرات څه دي؟ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال رپورټ زموږ همکار خلیل خان تاسو ته در اوروي.
دې کار د یوې لسیز څخه زیات وخت ونیوی چې بلاخره د امریکا د تنباکو مهم شرکتونه په دې کانې سول چې د خپلو بیانیو یا اعلانونو صحیح ټکي باید څرنګه خبره کړي. محکمو امر ورکړی چې دغه بیانیې باید په ټلویزیونونو او ورځپاڼو کې خپرې شي. دغه اعلانونه اوس په دې ډول خپرېږي.
Cigarette companies intentionally design cigarettes with enough nicotine.
دا سیګریټو جوړولو شرکتونه په کستی ډول داسې سیګریټونه ډیزاینوي چې دومره نیکوټین پکشي وي چې خلک پرې روشت کړي او عملی کېدل یې دوام ولري. روبن کوال چې د رښتیا د نوښت د غورځنګ غړي ده هغه داسې ویل.
They've created an ad that frankly isn't going to be all that compelling. It's, you know, black type scrolling on a white screen with kind of the most uninteresting.
دوی داسې اعلان جوړ کړی کرشتیا وایو نو ډیر خانه کوونکې نه دی. یو داسې اعلان دی چې په سپین مخ او تور لیک ښکاری او کوشش کړی چې په داسې یو بد ځخ کې وویل سي چې ډیر جالب نه وي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هر کال شاوخوا 500,000 خلک د سیګریټو د څکولو لوجي چې کومې ناروغي پیدا کیږي لاغې د وجه مري، او په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې خپل خو سیګریټ نه څکوي خو نور چې څکوي نو په دوی هم اغیز پریوزي. د ناروغیو د مخنیوي او د خوندیتوب مرکزونو شمیرې شي چې د خلکو په درملنې او لاغې لوجي په تولیداتو کې چې کم کمای راغلی داغې تاوان د کال 300 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دې پیسو د برابرولو په نیت د پخوانی جمهور رئیس کلینټن حکومت په کال 1999 کې د تنباکو په شرکتونو دعوه وکړه چې خلک یې دوکه کړي او داسې نه ورته ویلي چې د سیګریټو څکول صحت ته څومره تاوان لري. د امریکا یوې پخوانی څارنوالې جنټ رینو داسې وایي.
Today, on behalf of the taxpayer, we're asking the tobacco companies to pay.
نن ورځ د امریکا د مالی ورکوونکو په استازیتوب موږ د تنباکو د تولید شرکتونو څخه غواړو چې خپله ونډه دي ورکړي. د امریکا د حکومت دغه دعوه په 2006 کال کې ختم شوه او محکمې د امر جاری کړ چې د تنباکو د تولید شرکتونه باید په ورځپاڼو او ټلویزیونونو کې خپل تولیداتو په اړه صحیح بیانې خپرې کړي. د سیګریټو څکولو ضد کمپاین ملاتړ کوونکي وایي چې دې کار اغیز به ډیر کم وي ځکه چې د تنباکو صنعت هدف نوي ځوانان او کم عمر ځوانان دي چې اوس مهال اکثره اعلانونه په ټولنیزو رسنیو کې ګوري، او هغه خلک چې له ډېره وخت راهیسې سیګریټ څکوي دوی بیا د سیګریټو څکول جاري ساتلو نور دلایل لري. د ویسکانسن ملواکي پوهنتون سیوک هیون گاون داسې وایي.
سموکرز کنټینیو سموکینګ not because they do not know much about the harmful effects of smoking but because they have other various reasons like
هغه کسان چې سیګریټس کوي دا غیر د جاري ساتلو وجه دا نه وي چې دوی په بدو اغیزونه دي خبر، بلکې دوی نور دلایل لري. د مثال په ډول د تشویش لري کول او یا د نیکوټین د روجدېدو اثرات پرې وي. په امریکا کې د سیګریټو د څکولو کچه په راټیټېدو ده، او د امریکا ځینې کارپوهان وایي د دې کچې لاندې کېدو وجه د الکترونیکی سیګریټونو بازارونو ته راتلل دي، او دوی په دې نظر دي چې هغه هم اغومره خطرناک دي لکه چې عام سیګریټ دي.
د څو مهم خبرونو غټکی که څه هم چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر هفته د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې ایف بی آی په کارکردګۍ باندې کلک انتقادونه وکړل، د ایف بی آی رئیس کریسټافر اورې نن د خپلې ادارې د کارکردګۍ نه دفاع وکړله او ویل چې د ایف بی آی په لسګونو زره ماموران او کارکوونکي په سمه توګه خپل رسمي دنده سم مخ په وړاندې بیایي. د ټرمپ نه علاوه د کانګرس د جمهوري غوښتونکو ګوند ځینې مشران هم پر ایف بی آی باندې نیوکې کړې دي او وایي چې د بې طرفۍ په اړه شکونه لري. هغوی په دې فکر دي چې ایف بی آی ونشي کولای چې په متحده ایالاتو کې د روسیې، چین او شمالي کوریا او ایران جاسوسان پیدا کړي او پاتې ولګوي او یا امریکایان د ټیریزم له حملو نه وژغوري. په داسې حال کې چې تیر کال د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د ایف بی آی د ځانګړي مفتش تحقیقات دوام لري، ټرمپ نن د جمعې په ورځ د کانګرس په زمینی انتخاباتو کې د ټیکساس په ایالت کې کیږي د خپل یو نږدې ملګري د کامیابیدو غوښتنه وکړه. متحده ایالاتو له اروپایي اتحاد نه د یوکرین په اړه د امریکا د خارجه وزارت د ویاندي د توهینامیزې تبصرې له امله بښنه غوښتې ده. د خارجه وزارت ویاندي ویکتوریا نولان مخکې ویلي چې اروپایان په یوکرین کې غیر فعال رول لوبوي.
د د امریکا جغه آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو زموږ بل خبرونه چې د روغتیا خبرونه د غواړو چې په دې پوسو چې د زیږیدو په وخت کې ځینې داسې واقعات پیښوي چې د ماشومانو په وجود کې نیمګړتیاوې لیدل کیږي. هیله ده چې خبرونه هیره نه کړئ.